وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان ولسي جرګې راتلونکي ونې به د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر د جرګې کې استیزا کړي. دا مو د دې خبرونه د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیواله اداره وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د تولید ټولې په نښه شوې زیرمې او تاسیسات له منځه وړي. په هند کې نن د نړۍ تر ټولو لوړې مجسمې د جوړولو کار پیل لیگی. خو د سیمه او نړۍ تر خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته، چې صفي الله ستانکزی دروري.
سلام د خبرونو سره ټکی. ځینی افغانان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د کارتونو په ویش کې د ځینو درغلیو له عمل انتقادونه کوي. ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري به راتلونکي شنبه استیزا کړي. اوس هم پوره خبرونه. یو شمیر افغانان او د انتخاباتو څارونکو سازمانونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د کارتونو په ویش کې د ځینو درغلیو له عمل انتقادونه کوي. دغه ډلې او ځینې افغانان شکایت کوي چې په یو شمیر ځایونو کې له 13 کلن څخه کم عمره کسانو هم کارتونه اخیستي او ځینو خو بیا څو کارتونه ترلاسه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد یا فیفا اجرایوي مشر جانداد سپینغار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کارتونو د ویش په برخه کې د درغلیو لوی لامل د عصري ټکنالوژۍ نشتوالی دی.
دغه سیستم د ریورتونکو کارتونو چې موږ استعمالو دی یو منوال او کاغذي سیستم دی چې ډیر ناقص دی. په اسانۍ د جال وړ دی. کارتونه چې متاسفانه توزیع شوي دي، وړو ماشومانو ته په ډیر ځایونو کې توزیع شوي دي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی لري او دا ټول دا ډول ستونزو مخه به په جدي توګه ونیسي. ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري برا شاوخوا یوه اونۍ وروسته استیزا کړې. د دې جرګې منشي انجینیر سید اکرم ازادي راډیو ته وایي دغه پریکړه د ولسی جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په کمیټه کې نیول شوې او څه باندې 500 وکیلانو د ښاغلي انوري د استیزا غوښتنه کړې.
فساد او بودیجه د صحیح نه مصرفولو او د ماجرینو د خارګوټو توزیع مسایلو د مورد مشاورین مقررول او په تقرریو کې توازن نه نیول، دغه عوامل دغه استازو او دغه خاص فورم کې ذکر کړو.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي دوی د ټولو ادعاو دردلولو لپاره اسناد لري او د ولسی جرګې غړو ته به وړاندې کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د معلوماتي ټکنالوژي او انجینرۍ په هنتون ځینې افغان محصلین وایي که فیسونه ورنکل شي نو ازموینې نه اخیستل کېږي. دغه افغان محصلین چې تعداد یې اتیاو ته رسیږي وایي په دې وروستیو کې د دوو سمسترونو فیسونه نه دي ورکړل شوي. دوی وایي پوهنتونونو ترې غوښتي چې خپلې پیسې ورکړي که نه په ازموینو کې ګډون نشي کولی. اخو پاکستان کې افغان سفارت دا ستونزه مني او وایي پاکستاني حکومت سره دا موضوع شریکه کړي او ډېر ژر به هواره شي. او د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې نه عمل منفعه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د بامیان د والي مرستیال اسف مبالغ ازادي راډیو ته وویل د دغو نهو پروژو کار تیر کال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ لخوا د جنوبي کوریا په مالی مرسته پیل شوی و. د ښاغلي مبالغ په خبره په دې پروژو کې د اوبو بند جوړېدل، د کانالونو او چینو پاکول، د دیوالونو جوړول او د پلونو او 15 هستوګنو کورونو جوړول شامل دي. دا مهم کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه به رضوان مراد وړاندې کړي.
السلام علیکم. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیواله اداره وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د تولید ټولې په نښه شوې ذخیرې او تاسیسات له منځه وړي دي. رویټرز خبري اژانس د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې په حواله وایي پلټونکو د کیمیاوي وسلو متخصصانو ټول 30 تاسیسات او د تولید ساحې له منځه وړي دي. وروسته له هغې چې امریکا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له استعمال څخه وروسته پر دې هیواد د پوځي برید ګواښ وکړ، د سوریې ولسمشر بشار اسد موافقه وکړه چې د 2014 کال تر نیمایي به خپلې ټولې کیمیاوي وسلې او د هغې د تولید او ذخیرو ساحې لمنځه یوسي. د ایران د تیلو وزیر وایي تهران کې د شي پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د غاز د صادرولو له قرارداد څخه په شاشي. بیژن زنګنه ویل پاکستان ته د غازو د صادرولو دا قرارداد خای لغو شي. د دوړو هیوادونو ترمنس د شوی قرارداد لمخې ایران باید لراتونکو کال څخه پاکستان ته په ورځنی ډول د 15.5 میلیون کیوبیک متر غاز صادرول پیل کړي. دا 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې پروژې چارې څو ځله مخکې هم ځنډېدلې دي. په هند کې نن د نړۍ تر ټولو لوړې مجسمې د جوړولو کار پیلېږي. دا مجسمه به چې د یووالي نوم ورکړل شوی دی، د نیویارک د ازادۍ د مجسمې څلور برابره وي. په ګجرات ایالت کې جوړېدونکې دا مجسمه به 102 متره لوړوالی ولري او پر جوړېدو به شاوخوا 300 میلیونه ډالر لګښت راشي. دا مجسمه د هند کورنیو چارو پخوانی وزیر سردار پټیل ته چې د اوسپنې سړی په نامه یاد شوی دی، د درناوي لپاره جوړېږي. ټاکل شوی ده چې د هند حکومت د سیاسي اپوزیشن مشر نریندرا مودي د دې مجسمې د سټ ډبره کېږدي. د دې لوړې مجسمې د جوړېدو لګښت د ګجرات ایالت د حکومت او د خلکو لخوا د مرستو شو پیسو څخه ورکول کېږي. په داسې حال کې چې د هند د نفوس له دریو برخو څخه یوې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، په دومره لوی مصرف د یادې مجسمې پر جوړولو انتقادونه هم شوي دي. د عراق صدر اعظم له متحده ایالاتو څخه د خپلې کتنې په ترڅ کې د کانګرس له یو شمېر غړو سره خبرې کړې دي. نوري المالکی چې په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره امریکا ته تللی دی، په خپل هیواد کې د روان تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له متحده ایالاتو څخه پوځي مرسته غواړي. ملګري ملتونه وایي یوازې په روان میلادي کال کې په عراق کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 1000 کسان وژل شوي دي. له مالکی سره پرون له کتنې وروسته سناتور جان مکین ویل د عراق وضعیت مخ په خرابېدو دی. جان مکین یو له هغو شپږو سناتورانو څخه دی چې ولسمشر اوباما ته یو لیک استولی او پکې ویلي دي چې د عراق د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل د صدراعظم نوري المالکی حکومت دی. په متحده ایالاتو کې ساینس پوهانو له شمسي نظام څخه بهر مځکې ته ورته یو سیاره کشف کړې ده. دا سیاره نه یوازې دا چې د مځکې په اندازه ده، بلکې په همهغه تناسب چې مځکه ترې نه جوړه ده، دا سیاره هم د همهغې اندازې تیږه او اوسپنې څخه جوړه شوې ده. او یو مشهور امریکایي مجلې چې هر کال د نړۍ تر ټولو قدرتمن شخصیتونو معرفي کوي، سږ کال د روسیې ولسمشر د خپل لیست په سر کې راوسته دی. فوربس مجلې د پوتین د نومونې په ترڅ کې ویلي چې نوموړی په خپل هیواد کې بے جنجاله پاچاهي کوي. د مجلې تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ تر ټولو قدرتمن سړی نومولی. د فوربس مجلې د سږ کال په لیست کې د چین اوسنی ولسمشر شی جن دریم دی. پاپ فرانسیس څلورم او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پنځمه ده.
خبر نومو له ازادي راډیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه هم طالب اوریدل شي.
فساد او د بودیجې د صحیح نه مصرفولو او د ماجرینو د خارګوټو د توزیع مسایلو.
دا د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرم دی چې وایي د کډوالو او رستنیدونکو د چارو د وزیر د استزا ځینې دلایل یادوي. پرې بشپړ ریپورت لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې راتلونکي اونۍ به پر هغو شکایتونو غور وشي چې د کمیسون ته سپارل شوي. د دې کمیسون ویان نادر نادری:
ما تلاش ما بر ای هست که در هفته آینده رسیدگی به شکایات را به شکل علنی شروع بکنیم.
ورستا په یو ریپورت کې د نادر محسنی بشپړې څرګندونه اوریدل شي. په کندهار کې د فوډ زون پنوم پروګرام او په ننګرهار کې د زیتونو فابریکې لا فعالیت نه موهم په جلا جلا ریپورتونو کې خبرو. په قبایلی سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه بریدونو په اړه هم ریپورت لرو. او د ګوړی اچار په تنظی پروګرام کې اوري چې
په خاروالۍ کې دومره زور مانو لیدلې.
دا او نور ریپورتونه په روانه خبرونه کې اوریدل شي. تاسو موږ غلا زده راډیو نوري. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري به استیزا کړي. د دې جرګې منشي انجینر سید اکرام وایي دغه پریکړه د کمیسونونو د رئیسانو په کمیټه کې شوې ده او څه باندې 50 وکیلانو د ښاغلي انوري د استیزا په پاڼه کې لاسلیکونه کړي دي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي دوی د ټولو اداو په وړاندې اسناد لري او ډاډه دي چې د ښاغلي انوري استیزا نه به بریالی راووزي. دا موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
ولسی جرګې په داسې حال کې د جماهیر انوري د استهزاء پریکړه کړې چې د هیواد دننه ځینو رسنیو په دې وروستیو کې په کډوالو وزارت کې د پراخ اداري فساد پر لپسې راپورونه خپاره کړل. د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام وایي پریکړه شوې چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري به یوه اونۍ وروسته د شنبې په ورځ د استهزاء لپاره ورغواړي. ښاغلي اکرام د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي انوري د استهزاء په پاڼه کې د بېلابېلو عواملو له مخې شپږ پنځوس وکیلانو لاسلیکونه کړي.
عوامل یې البته دغه فورم کې چې ذکر شوی د فساد او د بودیجې د صحیح نه مصرفولو او د مهاجرینو د ښارګوټو د توضیح مسائلو او بل دغه بې مورد مشاورین مقررول او په تقرریو کې توازن ننیول لزاده دغه عواملو پر بنیاد د مهاجرینو وزیر صاحب استهزا کړی دی.
دوی دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې ځینو کورنیو رسنیو په دې وروستیو کې وویل چې د کډوالو چارو په وزارت کې مالی فساد موجود دی. د کډوالو په دوه شپېتو ښارګوټو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس د جماهیر انوري د میرمنې شخصي اکاونټ ته د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د 9000 ډالرو انتقال او د کرایې په پلمه له همدې ادارې څخه د پیسو اخیستل هغه مسایل دي چې د رسنیو په راپورونو کې ورته اشاره شوې وه. په همدې حال کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې دا ډول تورونه بې اساسه دي او دوی به ولسی جرګې ته هم په دې اړه قناعت ورکړي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسی جرګې پریکړې ته احترام لري خو ډاډه دي چې جماهیر انوري به له دې استهزاء څخه بریالی راووځي.
ما هم در اون مجلس حاضر خواهد شدیم و ما مطمئن هستیم که قناعت
مونږ به هم حقیقتاً ته حاضر شو. خود ډاډه یو چې د ولسی جرګې قناعت به په دې مواردو کې ترلاسه کړو ځکه ټول تورونه بې اساسه دي او مونږ یې په اړه اسناد لرو چې له ټولو وکیلانو سره به شریک کړو.
ولسی جرګې له دې وړاندې هم د یو شمیر وزیرانو د استهزاء پریکړې کړې خو اکثره دغه وزیران د استهزاء له بهیر څخه بریالي راوتلي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کډوالو د وزیر برخلیک به څه کیږي خو تل دا رنګ اندېښنې موجودې وي چې ځینې وکیلان د وزیرانو د استهزاء په مواردو کې پیسې او امتیازات اخلي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن دوستانو، وامه اوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کډوالو او رسنیدونکو د چارو وزیر استهزاء کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکا تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط یو شمیر پوځیان ساتي چې د جرم کولو په صورت کې به د نن په افغانستان کې د افغانستان د قوانینو په بنسټ نه محاکمه کیږي. کابل دغه مسله جرګې ته سپارلې خو د قضایي چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې د افغانستان پوځي محاکم د دې وړ نه دي چې د ناټو او امریکا عسکر پکې محاکمه شي. په دې اړه احمد شیبر یو تحلیلي رپورټ لري.
تمه ده چې د درویو اونیو په ترڅ کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړه شي او په کې امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون مسله وڅېړل شي. د ولسمشر حامد کرزی په وینا د مشورتي لوی جرګې یو اصلي وظیفه تر 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت د ورکولو ده.
سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي او جرګه به بحث کوي خصوصا د مسؤلیت مسله.
امریکا غواړي چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه د خپلو 500,000 پوځیانو لویه برخه وباسي خو پلان دادی چې یو شمېر ډې وسطي او شاوخوا 100 عسكر په افغانستان کې پریشتي. کابل هم غواړي چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي خو امریکایي پوځیانو ته د قضایي مسؤلیت مسله د اختلاف اصلي ټکی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اکتوبر په 2 اونۍ کې د کابل د سفر پر مهال وویل
که چیرته د قضایي مسؤلیت مسله هواره نشي نو بیا به متاسفانه زموږ امنیتي تړون هم نه وي.
واشنگتن وایي په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د قضایي مسؤلیت معنا داده کله چې هغوی له قانون سرغړونه وکړي د امریکا په نظامی محکمه کې به محاکمه کیږي نه په کابل کې. عسکر په نظامی محاکمو کې محاکمه کیږي او افغانستان هم د دفاع په وزارت کې ابتدایي نظامی محکمه لري او هم د استیناف محکمه. او کله چې کوم افغان عسکر په کوم جرم تورن شي هغه دغه محاکمو ته استول کیږي. هلته پوځي څارنوالان تحقیق کوي او افغانستان د خپلو عسکرو لپاره خپل نظامی قوانین لري. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
موږ په خپل باندې د دین په نظامی قوانین لرو، یو هغه جزاګانې دي چې هغه سزایی جزاوي، چې هغه انضباطي جزاګانې دي، چې هغه کولی شي په خپل قوماندانان هم ځینې انضباطي جزاګانې چې په تعلیمنامه کې ثبت دي د هغې مطابق کولی شي انضباطي جزاګانې یو سرباز ته یا یو افسر ته ورکړي، او هغه تخلفات چې هغه لوړ دي لږ درانه دي، نو هغه بیا د انضباطي جزاګانو نه پورته دي، نو هغوی بیا د عدلي ارګانونو ته معرفي کېږي چې په خپله به څارنوالې دوسیه ترتیبوي، بیا محکمې ته ورکوي، او هغه بیا په محکمه کې البته فیصله کېږي که چیرې مجرم ووتو هغه سزا ورباندې ثبت کېږي.
امریکایان دا ویره لري چې د افغانستان په څېر هېواد کې به د دوی د سرتیرو سمه محاکمه ونه شي، او شاید د دغو هېوادو عدلي سیستم د عامو خلکو تر فشار لاندې راشي. په تېره بیا چې بهرنیو پوځیانو ته د یرغلګرو په سترګه وکتل شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر ساپای وایي چې د افغانستان نظامی محاکم د ناټو او امریکا د عسکرو لپاره مجهز نه دي.
موږ دونه ترتیبات نظامی ورته لري په محاکم د نظامی کې، فکر کوم هغه د دوو ډول خارجانو لپاره به ډیر مهیا او مجهز نه وي.
آیا افغانستان د وس لري سي تر 2014 کال وروسته یو شمیر بهرني عسكر په افغانستان کې پاتې شي، د هغو لپاره محاکم جوړ کړي په بیلابیلو ولایتو کې او قوانین ورته واسه کړي؟
زه فکر نه کوم چې دومره زر دوی کولای شي، او یا کټرین شي وي په نړیواله سطح نه وي. زمونږ نظامی قاضیان او محاکم هغوی به وکولای شي د خارجي قواو 2014 کال نو وروسته د تبه حکیمه کاندي.
امریکایي ځواکونه غوښتل چې په عراق کې هم پاتې شي. عراق هم دا غوښتنه لرله، خو کله چې بغداد امریکایي ځواکونو ته په خپل خاوره کې قضایي مسؤلیت ورنکړ، وروسته له نهو کلونو یې د 2014 کال په دسمبر کې خپل ټول پوځیان له دغه هیواده وایستل.
وموریدل چې د افغانستان نظامی محاکم د سینو کارپوهانو په نظر نشي کولای چې بهرنی سرتیری د جرم د کولو په صورت کې پکې محاکمه شي. دا د آزادې راډیو ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې راتلونکي اونۍ به پر هغو شکایتونو غور وشي چې د کمیسیون ته سپارل شوي. د دې کمیسیون ویان د پنجشنبې په ورځ آزادې راډیو ته وویل چې دوی ته د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو په هکله نږدې 650 شکایتونه ورسېدلي دي. په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې دوی به شکایتونو ته د رسیدګۍ له پروسې څخه په ټینګه څارنه وکړي. نسیم شفق په دې اړه رپورټ راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د شفافیت په هدف هغو سلګونو شکایتونو ته په علني ډول رسیدګي کیږي چې دې کمیسیون ته سپارل شوې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دوی ته د 602 رسیدلو شکایتونو له جملې څخه 20 د جمهوری ریاست د کاندیدانو او پاتې نور یې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو ته به د څارونکو اورګانونو پر وړاندې رسیدګي وشي.
کار بررسی های ابتدایی و متقدماتی
لومړنۍ څېړنې په شدت سره دوام لري، او هڅه مو ده چې راتلونکي اونۍ شکایتونو ته د رسیدګۍ پروسه په علني توګه پیل کړو. موږ کوشش کوو چې د انتخاباتي تقسیم اوقات له مخې په ټاکلي وخت د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نهایي لیست ترتیب او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړو.
خاغلی محسنی وویل چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني لیست څخه ولستنو لري شویو کاندیدانو خپل شکایتونه دوی ته وړاندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چارواکو په خبره لس شکایتونه د جمهوری ریاست د کاندیدانو پر ضد ثبت شوي، خو دوی په دې اړه څه ونه ویل چې دا شکایتونه څه او د کومو کاندیدانو پر وړاندې دي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون هم داسې انتقادونه کیږي چې کارونه یې سم او شفاف پر مخ نه دی روان. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي چې د دې کمیسیون د کارونو له پیل نه تر اوسه د بنسټ او نورو اړوندو ارګانونو ته هغه شان چې لازمه وه د څارنې زمینه نه ده برابره شوې. د تیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هرومرو د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه موجودو شکایتونو ته د رسیدګۍ له پروسې نه څارنه وکړي.
موږ غواړو چې خپل ناظرین هلته ولېږو او هلته وسي او موجود وي چې د پروسې نه نظارت وکړي. خو امیدوار یو چې دغه کمیسیون هلته فضا آماده کړي دغه موږ ناظرین ته چې هلته وسي او نظارت وکړي. خو کله کله هغوی خبر کړي خو فضا آماده به نه وي او فضا چې آماده نه وي موږ ناظرین نه شي کولی چې هلته لاړ شي او نظارت وکړي نه.
خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی خپل کارونه له پیل نه تر اوسه په شفاف او قانوني ډول پر مخ وړي. د دې کمیسیون مسؤلینو وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه ټول اسناد دوی ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په حق له هم له نوموړي کمیسیون څخه د اسنادو غوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې د عقرب په 15مه نیټه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له بشپړو څېړنو وروسته د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د راروانو انتخاباتو د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د بچبازۍ په زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون او یو شمېر مدني ټولنو چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې پر دولت غږ وکړ چې د دې کړنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. له کابل خان محمد سیند په یو رپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې بچبازۍ د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ځینو مدني ټولنو اندېښنې راپارولي او غوښتنه کوي چې باید د دې عمل مخه ونیول شي. دوی اندېښنه ښایي چې دغه ناوړه عمل په ځینو سیمو کې مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د بچبازۍ عمل د اسلام او افغاني ټولنې د ارزښتونو سپکاوی وباله. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر له دولت وغوښتل چې د دې عمل مخنیوي ته تدابیر ونیسي.
نهادهای دولتی در قبال طفلا واقعا مسئولانه عمل بکنه و
دولتی بنیادونه باید د ماشومانو د حقونو په اړوند مسئولانه عمل وکړي. هڅه باید وشي چې دا عمل کم شي، دا عمل د جرم وګڼل شي.
د یاد کمیسیون چارواکو وویل په خو د هیواد په ځینو سیمو کې بچبازی ډیره کمه و، خو په وروستیو کلونو کې د هیواد په ځینو نسبتا آرامو سیمو کې د قانون د حاکمیت کمزوري د دې سبب شوی چې دا ناوړه عمل پکې زیات او حتی د یو شمېر زورورو ترمنځ په سیالۍ بدل شي. دوی وویل په سلګونو داسې پیښې ثبت کړي چې په ځینو سیمو کې د خوښیو په یو شمېر محفلونو کې ځینې تنکي ځوانان چې عمرونه یې اکثره تر اتلسو کلونو پورې رسیږي د نجونو غوندې سنګار او په عام محضر کې موسیقۍ ته نسول کیږي. راپورونه وایي دا هلکان نه یوازې دا چې په دې ډول محفلونو کې نسول کیږي، بلکې جنسي تیری ورسره هم کیږي او حتی د ساتونکو لخوا پر نورو بچبازانو پلورل کیږي هم. د بشر د حقونو د کمیسیون چارواکو دا هم وویل دا چې د دې عمل مخه نه ده نیول شوې. ځینې بچبازان په یوه هلک قناعت نه کوي او څلور پنځه هلکان یې نسا ساتیری او د خپلو جنسي اغراضو لپاره ساتلي وي. د دې کمیسیون چارواکو وویل هسې تیزی کړي چې د خلکو دینی عالمانو او مدني ټولنو په سلا مشوره او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون د موادو په نظر کې نیولو سره د راتلونکي کال د حمل تر لومړیو پورې یو جامع پلان ترتیب او د پلي کېدو لپاره دولت ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل د دې اعمالو مخنیوي ته اقدامات پیل کړي دي.
ما ده ها مورد شد در سال جاری و در سال گذشته داشتیم که افرادی که دست به همچو عمل می زدن
دوبویل منگ پروان او تیر کال که پدیاره زین موارد لرل زین خلق چه دا اعمال تر سرکول لپیجندن روستوونی ول شول. دا عمل د اسلام خلاف ده. زین موارد چه خلقو راپور را کرده دا هغو نیولو تا مهم تدابیر جدی کرده ده. د مدینی طولان استازو ده ده ناول عمل مهم سببونه د خلکو بیکاری، د کورنیو اقتصادي ستونزې، له قانون او اسلامي اصولو څخه د یو شمېر خلکو بې خبري او ناپوهۍ په ګوته کړي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې که حکومت د دې عمل مخه ونه نیسي ښایي بچبازي په افغانستان کې نوره هم زیاته او ډېر ماشومان به قرباني شي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې له شپږ کلن ځنډ وروسته یو وار بیا د زیتونو د تولید فابریکه فعاله شوې ده. دوی وایي په ځینو برخو کې لام له ستونزو سره مخ دي او که دا ستونزې هوارې شي نو تولید یې پخواني اندازې ته رسیدلی شي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې د تیر شپه کلن ځنډ وروسته یو وار بیا د زیتونو فابریکه یې فعاله کړه. د کانال رئیس زیارتګل راحل ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ډیره پخوانۍ او مشهوره فابریکه وه، خو د کورنیو جنګ جګړو له امله د دې فابریکې د زیتونو د ونو باغونه هم غیر فعاله شوي وو او فابریکه هم په ټپه ولاړه وه. نوموړی وایي چې د کانال ریاست سره په شو مرستو دوی د زیتونو پر باغونو کار وکړ چې سږ کال یې ترې تولید هم ترلاسه کړ. دی وایي د زیتونو اوسنی تولید د پخواني تولید نیمه برخه جوړوي، خو هڅه کوي چې د زیتونو تولید ته نوره وده هم ورکړي.
زیتونو د ظرفیت تقریبا په نیمه اندازه باندې اوس هم لرو او پاتې دی. خوشبینه یو چې دغه پروژو او د مرستندویانو چې کوم مرستې کړي دي د وزارت زراعت په داخلي بودیجه باندې به موږ دغه ماشینونه بیرته ورغو یا بیرته نوي کړو تر څو موږ هغه پخواني ظرفیت ته ورسېږو.
د نوموړي په خبره که څه هم دغه فابریکه فعاله شوې، ولې وسایل او ماشین آلات یې اوس هم زاړه دي. دی وایي د دوی یوازینۍ ستونزه هغه د زیتونو د تولید لپاره د بوتلو او خامو موادو نشتوالی دی، او دارنګه غوښتنه یې هم دا ده چې د زراعت وزارت ورته باید د دې فابریکې وسایل نوي کړي.
معمولا زمونږ د زیتونو فابریکه د ځینو ستونزو سره چې لاس ګریوان ده، هغه د خامو موادو نشتوالی یا د بوتلونو نشتوالی دی، همدارنګه د برق کمبود او د ماشین آلاتو خرابوالی او د هغې زوړوالی دی چې موږ سره فعلا لاس ګریوان یو. په خوشبینه یو چې د مرستندویه ادارو او د وزارت زراعت په کومه توجه همکاري سره به دغه ستونزه زمونږ په راتلونکي کې حل شي.
په دې فابریکې کې د زیتونو دانې، تیل او اچار هم تولیدیږي چې اوس مهال په کې شاوخوا شپېته تنه کارګر پر کار مصروف دي. د زیارت ګل راحل په خبره سه کال به یې تمرینی تولید شاوخوا 10,000 بوتلو ته ورسیږي چې له دې لارې به تر 2,000,000 افغانیو عاید هم لاسته راوړي. د زیتونو د فابریکې د مسؤلینو په خبره دا فابریکه په 1948 کال کې رغول شوې وه چې په دې فابریکې کې څه باندې 1,000 تنه کارګر په کار مصروف وو او 3,000 میټریک ټونه تیل او اچار به یې تولید درلود.
دوستانو و موریدل چې په ننګرهار کې د زیتونو فابریکې له شپږ کلن ځنډ وروسته کار پیل کړه. خو په خوست کې د جنغوزو سوداګر وایي چې د نورو کلونو په مقایسه سږ کال د جنغوزو بیې ټیټې شوې دي. دوی له حکومت غواړي چې بهر ته د جنغوزو د صادراتو زمینه ورته برابره کړي. نجیب الله الوخی له نور تفصیل.
د خوست ښار د ازادۍ مینې ترڅنګ ډاکټر د لوی پکتیا د بیلابیلو سیمو خلکو په خروارونو د زنغوزۍ غوټې راوړي ترڅو د خوست په ګرمۍ کې دا غوټې وچې شي، بیا یې وټکوي او زنغوزۍ په خوست یا بنو کې پر سوداګرو وپلوري. په خوست کې د زنغوزو سوداګر وایي سږکال د یادې وچې میوې بیې لوېدلې دي او دوی مجبوره دي چې څرنګه یې بهرني سوداګر غواړي په هماغه ډول یې پرې وپلوري. هغوی وړاندیز کوي که چیرې د زنغوزو د پروسس لپاره د افغانستان په دننه کې فابریکې جوړې شي او بهرني سوداګر یې دلته راونیسي یا مستقیما د نورې نړۍ بازارونو او مارکیټونو ته له دې ځایه صادر شي، خلکو او افغان حکومت ته به د اوس په پرتله ګټه څو برابره ډېره شي. د زنغوزو یو تن سوداګر د یاد کاروبار په اړه خپل معلومات را سره په دې توګه شریکوي.
زه خو ګلی نه میګم د ګیان اوسیدونکی د افغانستان غرونو کې کېږي، شریناو کې، دا زردانو غرونو کې، کومه غري منطقه د دې غونډې کې دا د نګۍ د 9 روپۍ 9 سنټ 12 پیره به داسې اخلي او په بجای په 8,000 په نظر داسې بجای اخلي تر 10,000 تجارانې واخلي یا څوک دلته خرڅ کړي، څوک پاکستان کې خرڅ کړي.
د قادر خان په نوم د زنغوزو یو تن سوداګر وایي چې په افغانستان کې د زنغوزو د خرڅانې لپاره د مارکیټونو نشتون د دې لامل شوی چې بهرني سوداګري په خپل زړه له موږ څخه راونیسي.
ایټم وفاسې په منګاله کې شیریناو بیا غنم د لرې وړې خسته دا بیا وری پاکستان ته صح کول خو نرخ داس دا چې نرخ ارزون دا یل د میګه کمات او خلی ولته ارزون او خلی بل پلس کی زګه چې دای په سنم نار ته خوخوي هغه پانم نار نه خلی.
د شیر پونم یو تن اتیا کرن سپینګری چې لډی را وخت د زنغوزو تجارت کوي وای چې د مناسب زایونو او مارکیټونو د نشټون لقبله اوس مهال د یادې وچې میوي به ټیټی شوې دي.
کمات اول سر اتیا زره وو یز بر جنا چې دای شپتو زره ده حکومت نم دنده غښتنه زو چې دا خپل حکومت ته مخته تجارتونه روغ وړي منډیم خپله شي
مسلم خپل شي، کمیشنم خپل شي، او ګټم خپل شي.
د نظر خواوند زاهد شاه انګار زنغوزی د افغانستان مهمه وچه میوه غنی او د یاد میوه د سوداګرو د نظر پتاید وای چې که زنغوزو پروسس او صادرول د زیات تر سره شي ګټه به ډیره شي.
کچيري په خوست او هغه ولایتونو کې چې زنغوزی کیږي لوی مارکیټونه جوړ شي د لپاره چې دا وساتل شي او دلته سوداګر ونی شي د لپاره د دې د پروسس او بستبندۍ لپاره فابریکې جوړ شي. په خپل کچین تزي عربي هیوادونو ته او کنور اروپا او امریکا ته زی دی ځای نه صادر شي. نه دا چې یو ارز موږ نه د خام مواد په حیث باندې دا بنو تلاړ شي او بیا د پاکستان لارې چین ته نور هیوادونو ته صادر شي.
د ولایت مقام د عام اړیکو مسؤل برای روان په خپلو خبرو کې منی چې تر اوسه په خوست او هغه ولایتونو کې چې هلته د زنغوزیو حاصل لاسته راځي په منظم ډول د پروسس او بهرنیو مارکیټونو ته د صادرولو لپاره څه ندي شوي، خو تر دې وروسته به ځایي اداره د سوداګرو سره په همکاری کې د کار لپاره عملی اقدامات ترسره کړي.
ولایتي ادارې د سوداګرو سره په همغږۍ باندې د دې منظم پروسس لپاره د تولید لپاره او د دنیا مارکیټو ته د صادرېدو لپاره کار روان کړی دی. سوداګرو هم په دې وروستیو کې 3 میلیون ډالر پانګه اچونې چمتووالی ښودلی دی.
د یادونه وړ ده په دې وروستیو کې د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د تڼیو په غرونو کې د زنغوزو د نویو نیالګیو د کینولو کار پیل شوی چې تمه کېږي په دا ډول فعالیتونو سره به د زنغوزو تولید او کاروبار ښه شي.
و موریدل چې د جنغوزه سوداګر په خوست کې وایي چې د تدید صادراتو زمينه برابر شي څو نور هیوادونو ته خپل تولیدات صادر کړي. وسم وخت 2:30 بجې شوې. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تراوړي. ځینې افغانانو د انتخاباتو څارونکي وایي چې په یو شمېر سیمو کې کم عمره کسانو ته هم درای ورکولو کارتونه ورکړل شوي او پراخه درغلي پکې روانه ده. ولسی جرګې پریکړه کړې چې یوونۍ وروسته به د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر استهزاء کړي. د کیمیاوي وسلو د نړیوال د ساري نړیوالې اداروي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د تولید ټولې په نخښه شوي ذخیرې او تاسیسات له منځه وړي. د ایران د تیلو وزیر وایي تهران کې د شي پاکستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د غاز د صادرولو له قرارداد څخه په شا شي. او په هند کې نن د نړۍ تر ټولو لوړې مجسمې د جوړولو کار پیلېږي. دوستانو دا د ازادي راډیو ده. په کندهار کې د څو میاشتو ځنډ وروسته د فوډ زون پروګرام پیل شو چې له مخې به یې 1 میلیون ډالر په دغه ولایت کې د نشه یي موادو سره پر مبارزې ولګیږي. دغه پیسې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لوري په 2 کلونو کې مصرفېږي. محمد صادق رښتینی پرې رپورټ راکوي.
د فورزون دغه پروګرام د چهارشنبه په ورځ د کندهار والی د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او پلان جوړولو معین او د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د پرمختیايي همغږي د پروګرام د مسول لخوا د میاشتو میاشتو ځن ورسته پیل سو. کندهار والی ډاکټر تریالی وساد یاد پروګرام د پیل پر مهال وویل چې دغه پروګرام د جنستونز لعمله د ځان سره مخسو خو اوس به د کندهار شار په ګډون په پنجوایي شاولی کوټ میوان او جړی ولسوالۍ کې دوام پیدا کړی. د والی په وینا د فورزون په نوم یاد د وکلن پروژه د 1 میلیون ډالر په ارزښت ده چې پکښې بزګرانو ته د کوکنارو د کښتونو پر ځای نور کرنیز مواد ورکول کیږي او همې د کښتونو حاصلاتو ته بازار موندنه کیږي. د نوموړي په خبره د فورزون درې نورې برخې هم لري چې د عامه پوهاوي تر څنګ د معتادینو درملنه او د قانون د تطبیق تر څنګ د نشه یي موادو د کاروباریانو نیول پکښې شامل دي. ډاکټر تریالی وساد غراز وویل چې د کندهار بزګران د اقتصادي مجبوریت پر اساس کوکنار کوي ځکه هغوی تاریاک په اسانه خرڅولی سي خو نورو کښتونو ته یې بازار نسته.
بزګر هغه حاصل چې د غنمو څخه اخلي او هغه حاصل چې د تاریاک څخه اخلي عین خبره ده. ولې بزګر تاریاک کوي؟ په دې خاطر چې دی د تاریاکو د کښت پیسې کې د مارکیټ تشویش نه لري، دی ثابت خریدار لري. دی ضرور نه دی چې تاریاک تر مارکیټ راوړي، خریدار ورې دروازې ته ورځي، د کور په دروازه کې ځینې رانیسي. اما غنمو دپاره د تاریاکو دپاره دی ګودام ته ضرورت نه لري، دی سړک ته ضرورت نه لري، دی پل ته ضرورت نه لري. دی 10 کیلوګرامه 100 کیلوګرامه تاریاک پر اوژه باندې باروي، په پټو کې، پر غره باندې مځي، پر دښته مځي، په اوبو کې مځي، پر هر خوا باندې تلي. اما غنم دی څو خروار غنم دی په شا نه شو وړلی. د غنمو دپاره دی ګودام غواړي، د غنمو د پاره د سړک غواړي، د غنمو د پاره د پل غواړي، د مارکیټ غواړي. نو په دې پروژه کې داسې مسایل شته چې موږ به هغه بزګر ته د اطمینان ورکړو چې دا شی وکړو دا به موږ ته څرانی شي.
په همدې حال کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي معین هارون شیرزاد وایي چې د فورزون دغه پروګرام یې ځکه پیل کړی ترڅو د زور او قوت څخه پرته کروندګر د نشي موادو لکشتونو لاس واخلي. د دپو وینا د یاد پروګرام د لارې به نه یوازې کروندګرو ته پوهاوی ورکول کیږي، بلکې د نورو بدلو کشتونو په برخه کې به هم مرستې ورسره وسي. د نوموړي په وینا د فورزون د پروګرام څخه پرته به نږدې 900 تنه هغه معتادین هم تر درملنې لاندې ونیسي چې حالت یې ډېر خراب وي.
د معتادینو د تداوۍ په برخه کې چې اوس 900 معتادینو ته 900 هغه کسان چې په نشه یي توکو روږدي دي، د هغوی پروژې ته موږ وسعت ورکې، بیا هم موږ تمدید کړی د کندهار لپاره، او دغې پروژې په اساس باندې په بنسټ باندې به 900 معتادین د په نشه یي اخته کسان بالخصوص د تریاکو او د هیروینو ککړ خلک دو ته به خدمتونه عرضه کیږي چې د دې بودیجه به جدا ده د دې څه شی چې اعلان شو. او په راتلونکي به یو بله پروژه ده چې هغه هم د معتادینو د جلوګیری په هکله وي چې 340 معتادین به د هغې د خوانه جلوګیری کیږي.
په همدې حال کې د امریکا سفارت د پرمختیاي پروژو د همغږي د پروګرام مشر ډاکټر یمانی شی تاوای چې د یاد پروګرام څخه هدف دادی تر څو د کندهار د خلکو اقتصاد د نشي مواد پر ځای د نورو کشتونو د لارې پیاوړی کړي. د نوموړي په وینا د دوه کلونو راهیسې په افغانستان کې دنده ترسره کوي، خو لومړی سفر یې کندهار ته ځکه وکړ چې دغه ولایت د افغانستان د ثبات لپاره مهم دی، او د دې سیمې څخه د ملاتړ د اعلان لپاره د فورزون پروګرام پیل کړي. د په وینا په کندهار کې کرنه او مالداری د اقتصاد یو مهمه برخه ده، خو اوس دلته د نشي موادو کښت زیاتی چې زیانونه یې تر حده زیاتی. دی وایي موږ په دې پوهیږو چې کروندګر د خپل ژوند د ښه کولو لپاره نور څه په واک نه لري. د فورزون د پروګرام هدف هم دا دی چې کروندګرو ته نور اقتصادي لارې چارې وښیو. که څه هم په کندهار کې د نشي موادو سره د مبارزې په نوم مخکې هم کروندګرو ته د مرستو ژمنې ورکول سوي، خو په دغه برخه کې ټولې مرستې د فساد ښکار ګرځېدلې او اصلي مستحقینو ته نه دي رسېدلې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو تاسو برید کې لیکتر لګ 15 وسلوال وژل شوی او درې ټپیان دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روان میاشتې په 28 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما سره د خبرو پر مهال لاغه غوښتي و چې پر قبایلي سیمو دي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند شي. زبیع الله شفق لا پیښور په دې اړه رپورټ راستولی.
د افغانستان پولیس سیرمه د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې 15 سخت دریزي وسلوال وژل شوی او درې ټپیان شوی دي. د ځایي دولتي مسولینو د معلوماتو له مخې دغه الوتکو د پنجشنبې په شپه وخت د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار ته نږدې پر یو کور دوه توغندي وویشتل چې په ترڅ کې 15 کسان ووژل شول او درې ټپیان شول. دولتي مسولینو لا تر دې دمه د وژل شویو وسلوالو د دقیق هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو اټکل کوي چې وژل شوي سخت دریزه وسلوال د قانی شبکې غړي دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار یو تنځایي اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبې په شپه وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وشتل شوی کور په بشپړ توګه له منځه تللی او ټول اوسیدونکي وژل شوي دي. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې حال کې شوی دی چې د روانې میاشت په 28 نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر بارک اوباما سره د کتنې پر مهال له هغه غوښتي وو چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. د نوموړي په وینا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله په پاکستان کې ترهګري او د امریکا په وړاندې کرکه مخ په زیاتېدو ده، او په وینا یې چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې دا بریدونه ستر خنډ دي. د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو کارپوهان بیا وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په قبایلي سیمو کې د ډېره نړیوالو ترهګرو پر ضد تر ټولو مؤثره وسله ده، او په خبره یې چې د پاکستاني پوځ او د دغه هیواد د استخباراتي ادارې ځینې کړۍ هم د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پلوي کوي. یاد دی وی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر مرکزی حکومت غږ کړی چې له پاکستانی طالبانو سره د کامیابو خبرو اترو لپاره د پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. ګینه دوی به په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو پر مخ اکمالاتي لارو تړي.
د پاکستان حکومت له یوې تازه احصایې سره سم د دغه هیواد پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې تر هغه څه خورا لږ ملکیان وژل کیږي چې مخکې د دغه هیواد حکومتونو او خپلواکو موسسو اعلانول. د پاکستان دفاع وزارت ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له کبله یوازې 3% تلفات ملکي وګړو ته وړي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان حکومت پرون وویل له 2008 میلادي کال څخه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې 2228 تنه وشل شوي چې په هغو کې یوازې 3% ملکیان دي. د بی پیلوټ الوتکو له لوري چې په پاکستان کې تل ورسره مخالفت کیږي او د تلفاتو په اړه د تحقیقاتو غوښتنې کیږي، د ملکي تلفاتو د شمیر تر دې حده کموالی حیرانوونکی بلل شوی دی. د پاکستان د دفاع وزارت له لوري د دغه هیواد مشرانو جرګې ته وړاندې شوې شمېره د تیر حکومت او د خپلواکو مؤسسو تر اټکلونو خورا لږه ده. د پاکستان دفاع وزارت ویلي چې له 2008 څخه تر اوسه پورې د بی پیلوټ الوتکو په 312 حملو کې 2118 تنه وژل شوي چې 18 یې ملکیان دي. د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره چې عموما د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې وسلوال سختریزي په نښه کوي، په پاکستان کې مخالفت کیږي او د دغه هیواد د ملي حاکمیت سرغړونه بلل کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د واشنگتن په روسي سفر کې له ولسمشر باراک اوباما وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو حمله ودروي، خو د امریکا متحده ایالاتونه فکر کوي چې دا بریدونه د القاعده او طالبانو پر ضد د جګړې لپاره حیاتي اهمیت لري او داسې هیڅ اشاره یې تر اوسه نه ده کړې چې دا بریدونه به بس کړي. د بی پیلوټ الوتکو وروستۍ حمله د چهارشنبه په شپه په میرانشاه کې پر یوه موټر وشوه. د پاکستان دفاع وزارت او د دغه هیواد د مشرانو جرګې په ویبپاڼه کې د ملکي تلفاتو د کم شمېر یادونه شوې، خو دا نه دی ویل شوي چې ولې دا شمېره تر هغه څه لږه ده چې د پاکستان تیرو حکومتونو اعلانوله. د ملګرو ملتو یو ماهر بن ایمرسن د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د دروانې میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چې له 2004 څخه تر اوسه پورې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې لږ تر لږه 400 ملکیان وژل شوي دي. ایمرسن د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دې تناقض په اړه توضیح ورکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
یوې مشهور امریکایي مجلې چې هر کال د نړۍ تر ټولو قدرتمن شخصیتونه معرفي کوي، سږ کال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل لیست په سر کې راوسته دي. فوربس مجلې د پوتین د نومونې په ترڅ کې ویلي دي چې نوموړی په خپل هیواد کې بې جنجاله پاچاهي کوي. اسمت ساروانی په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا فوربس مجلې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ تر ټولو قدرتمن سړی ونوموه. فوربس چې له 2009 څخه را په دې خوا د هر کال په پای کې د نړۍ د قدرتمنو مشرانو د نومونو لیستونه خپروي، سږ کال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل لیست په سر کې راوستی دی. د فوربس معتبره مجله چې اکثره مطالبې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو په اړه دي، د نړۍ د سیاسي مشرانو، سوداګرو، پانګوالو او لوی شخصیتونو په منځ کې سږ کال پوتین د نړۍ تر ټولو قدرتمن انسان معرفي کړی دی. د مجلې تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ تر ټولو قدرتمن سړی نومولی و. د فوربس مجلې چلوونکي سټیف فوربس پرون له سکای نیوز تلویزیون سره په مرکه کې د پوتین د غوره کولو په اړه وویل:
Right now he's at the top of his game. He obviously
حاضر ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ټولو په غوره کې دی. د په روسیې کې ښکاره واکمنی کوي، د لزانه د منځنی ختیځ خان جوړ کړي. زموږ ولسمشر پوتین ته سر ټیټ کړ چې د سوریې په اړه د رضایت ترلاسه
کړي.
دا لومړی ځل دی چې پوتین د فوربس مجلې د لیست په سر کې راځي. کرملین د دې خبر په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کرملین دوی دیمیتری پیسکوف وی نه پوهیږي چې په خپل پوتین په دې اړه څه فکر کوي. وروسته لدی چې فوربس په 2009 میلادي کال د نړۍ د قدرتمنو مشرانو د کالنی لیست په خپرولو پیل وکړ، له 2010 پرته چې د چین ولسمشر هو جین تاو د نړۍ تر ټولو غښتلی مشر ونومول شو، هر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ تر ټولو قدرتمن مشر غوره کړی دی. فوربس مجلې د سشکال پلیس کې د چین اوسنی ولسمشر شی جین دریم دی، پاپ فرانسیس څلورم او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پنځمه ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای درویشتم دی، خو د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف ته 35 مقام ورکړی شوی دی.
د بلوچستان د معلوماتي ټکنالوژي او انجینرینګ په پانتون کې اتیا تنه افغان محصلان هم زده کړې کوي. دوی شکایت کوي چې د تیرو دوو سیمسترونو فیسونه یې نه دي ورکړل شوي او پانتون ورته پر روانو ازموینو کې برخه نه ورکوي. په دې اړه له کوټې د بارکوال میاخیل رپورټ اورو. ورپسې د ګوړې اچار پروګرام مه هیروئ.
د بلوچستان د معلوماتو ټکنالوژي انجینرینګ او اداري علومو په پوهنتون کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شاوخوا اتیا تنه محصلین زده کړې کوي. دوی ته د پاکستان د لوړو زده کړو وزارت بورسونه ورکړي چې وایي په خواهیې د پوهنتون فیسونه او د دوی د استوګنې پیسې پر وخت ورته رارسېدلې، خو اوس یې د دوو شپږ میاشتنیو تعلیمي دورو یا سمسټرونو پیسې نه دي ورته رارسېدلې چې د دوی زده کړې ورسره اغېزمنې شوي دي. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ یو محصل عزت شاه چې د کمپیوټر انجینرینګ په پوهنځي کې زده کړې کوي په دې اړه وایي:
اوم سمستر شروع دی، اوس شپږم سمستر ختم شو، هغې اوسه پورې مونږ ته کوم پیسې چې راکول کې هغه نه دي راکړل شوي او زمونږ د یونیورسټۍ کوم پیس چې دی هغه هم نه دی شوی. مونږ څو ځلې ما خپله د سفارت سره خبرې وکړې، هغې ویل چې تاسې د تحصیلاتي علي د پاکستان سره خبرې وکړې. بیا چې مونږ هغې سره رابطه وکړو، کله وایي چې رزلټ نه دی راغلی، کله وایي چې مونږ ته بودیجه نشته دی، نو دغه خبرې په دې ځای کې شته دی. مونږ خپله ګیله د تحصیلاتي علي د خپل افغانستان نه ده، په دې ده چې اوسه پورې زمونږ هېڅ تپوس نه دی کړی، نو تر اوسه پورې مونږ ته هېڅ پیسې نه دي راکړل شوي. د کورونه چې سره هغه مصرف شولی.
په دغو محصلینو کې نیمایي اوس له زده کړو فارغه شوي او په دې تمه دي چې ژر تر ژره د فراغت سندونه ترلاسه کړي او افغانستان ته ستانه شي. خو وایي د دوی د وروستي سمستر فیسونه هم نه دي ورکړل شوي، ځکه نو د دوی نتایج هم ځنډول شوي او دوی په همدې تمه بیکار شپې سبا کوي. د فراه ولایت اوسېدونکی حکمت الله کلیوال چې له زده کړو فارغه شوی وایي:
په دې پوهنتون کې چې لومړي ځل لپاره موږ شمولیت وکړ، په هغه کې 30 نفر، په هغه 30 نفر کې دغه 20 نفر اوس ګډ ټوله فارغه شوي دي. دغه 20 نفر یو چاته هم سند کړی نه دی چې هلته یو کار پیدا کړي، یو وظیفه پیدا کړي. دلته پوهنتون ته چې موږ زو ورته وایو چې موږ ته یو سند راکړه، چې موږ دغه سند هلته په افغانستان کې یو چاته وښیو چې موږ فارغ یو. دلته د پوهنتون رئیس او نور لوړ پوړي چارواکي وایي چې زموږ پیسې چې تاسو رانه وي، زه نه تاسو شهادتنامه راکوم، نه تاسو سند راکوم. دا څلور میاشت کېږي چې موږ فارغ یو، موږ دلته بې سرنوشته پاتې یو.
سره له دې چې د کوټې د معلوماتو ټکنالوژي او انجینرۍ په دې پوهنتون کې دننه هم لیلیې سته، خو د محصلینو د شمېر د زیاتوالي له امله د پاکستان له نورو ایالتونو راغلي او دغه افغان محصلین په کوټه کې په بیلابیلو ځایونو کې په کرایه کورونو کې اوسېږي. افغان محصلین وایي د بورسونو د پیسو د نه راتګ له امله د کرایه کورونو استوګنه هم ورته ستونزمنه شوې ده. د لغمان ولایت اوسېدونکی سعدالله چې د کمپیوټر انجینرینګ په پوهنځي کې زده کړې کوي په دې اړه وایي:
دلته خو موږ په ژوند باندې بېخي زیات منفي اغېز کړی، ځکه چې موږ خپل په پوهنتون کې نه اوسېږو، موږ ته کومه لیلیه نه ده راکړې. دلته موږ خپله په شخصي پیسو سره اوسېږو، کوم پیسې چې موږ ته دولت د پاکستان راکوي. د کور کرایه
د افغان محصلینو د ستونزې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د فرهنګي چارو له مسول نقیب الله ابراهیم خیل سره شریک کړه. ښاغلی ابراهیم خیل وویل چې د دې ستونزې په اړه خبر ورته رسیدلی او ډیر ژر به د پاکستان د لوړو زده کړو د وزارت له مقاماتو سره خبرې وکړي چې دا ستونزه حل شي. که څه هم دغه افغان ځوانان دلته د زده کړو لپاره راغلي او د کار اجازه نه لري، خو وایي د دوی د استوګنې او شخصي خرڅ لپاره پر وخت د پیسو د نه رارسېدو له امله ځینې محصلین اړ شوي چې د شپې لخوا کارونه یا چوکیداری وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، زمای را روان دی. د زمې د لرګي او زغالو غم خوري چې خدای مکه ساړه مو ونه وي. چارواکي خو هم تاوده دي، د خلکو غم نه کوي. که کوم ورځ ساړه وشي سمدستي دوبۍ ته ځي. د خبرونه په پیل کې مو هغه کور ته بیایو چې لورې په بهر کې ورکړې ده او د زوم لیدو ته انتظار دي.
خورې ومې نه پېژندې چې خپه نه سې؟
څه به درته ووایم، د همدغه ځایم.
خدای دې راته پرېږدي، زوی مې ابله ورځ دغه د طلا سیټ راته راولېږه. سرټمبه هلک دی چې خپله ومني د بل چا نه مني.
دا یې څلورم سیټ دی د طلا چې راته رالېږي.
عمر دې ډېر سي چې دومره دې مور قدر کوي. چیرته دی؟
خورې په خارج کې دی. ډنډار کورته وایي که څه بلا نه پوهېږم نو.
کوژده دې ورته کړې ده او که نه؟
خورې نه خورې، جلۍ مې نه خوښېږي. هغه ورځ یو چا د تا د لور صفت راته وکړ. ما ولاځه یو ځل خو به ورسم وبه یې وینم.
وی خورې چا درته وکړ؟
نه یې درښیم. ته خو دې هغه لور یې والا وغواړه چې زه خو یې ووینم.
را وبه غواړم درته. خو
خورې که یې قسمت و که به هم ورسره مړه سې، دغه د طلا سیټونه به ټول تا ته رالېږي.
نه داسې مه وایه خورې، خپل زوی نه پردی کېږي. خو واده وو خو چې زوم مې نه و څه بیکم.
زار آب شي په دغو رنجو به دې هم سترګې تورې شي. د خارج هلکان دي په موږ پورې وخاندي.
ځه ودې خاندي، خو چې لور مې ورسره خوشحاله وي.
لور دې نو چې اوس هم نه خوشحالېږي، خدای دې خوشحاله کړي. د خارج هلکان که د کومې بختورې په نصیب شي.
دا خو رښتیا وایې. ځه خدای دې خیر کړي. مورې وه مورې، زیره مې در باندې د زرکې میړه راغی.
خدایا شکر دی چې زوم مې راغی. سړی سترګې دې روښانه.
د تا دې روښانه وي ښځې، درځه چې مخې ته یې وروځو.
درځه بابا. ستړی مشه
بابا، په خیر راغلی. هر کله راشي
خیر یوسی. ته دې دا لاسونه را دې خواکه چې مچه کما.
نه نه بابا جانه، دا څه وایې؟ ګناګاروي مې که څنګه؟ فردی جان څه شو؟
هغه خو نه وای زوم دی، شرمېږي به، وروسته به را روان وي. که څنګه بابا؟
اوکی او فردین خو اندازه یمه لکه چې ومو نه پېژندم. اوکی
فردین ته
بابا زوی دې در ته خیم.
بابا مقصد مو زوم دی.
زوره ورو خو همدغه زه مو زوم یمه که نه. پرون له دنمارک نه راغلم.
دا څه وایې؟
اوس دغه کیسه واورئ. هر وخت به چې سمد د خوشحالۍ په کوم محفل کې ولیدم نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمني د ژوند قیمتي شیبې عبس تېروي. د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هیڅ هم نه پوهېږم. ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلود او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو. ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکې ته ورسوي. خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنې د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګولې خښوي. مثلا صاحب نامې خدای زوی مو څومره لایق هلک دی، حتما ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونۍ مرکه مو خلکو ډېره خوښه کړې ده. نه پوهېږم چې تاسې د څه په اړه غږېدلي یاست. صاحب، پرون مې هم یاد کړئ. صاحب، کولای شم چې د موبایل نمره مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسېږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد، له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه، او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تیر کړ، او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده نو زه به یې ضرور خبرولم، او راته ویل به یې چې دغه دی ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوی وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږي، اوس هم سری وخت دی، لږ غور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه و که زه، خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده، او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم. په ټولو لویو او وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره عام تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتری یا اداري ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونشم کړی. زمونږ د ریاست، او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوسټ د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي، او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلود چې رئیسان به یې حتماً لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګربګر زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان راپېژانده نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی. او دا هم د ښاروالۍ یوه خواږه سندره.
خار والے کی دمر زور مانو لی دلے چورا نوی سڑک او کور مانو لی دلے چورا نوی سڑک او کور مانو لی دلے پخار والے کی دمر زور مانو لی دلے چورانوی سڑک او کور مانو لی دلے چورانوی سڑک او کور مانو لی دلے جوڑے پیسو ته دی چل خکاری گی داسے جوڑے پیسو ته دی چل خکاری گی داسے د کار پلان خدا سے خور مانو لی دلے د کار پلان خدا سے خور مانو لی دلے چورانوی سڑک او کور مانو لی دلے چورانوی سڑک او کور مانو لی دلے پخار والے کے دمر زور مانو لی دلے پخار والے کے دمر زور مانو لی دلے کسافاتو انبارونا پرات دیپ کے کسافاتو انبارونا پرات دیپ کے پری دکار غانو دمر شور مانو لی دلے پری دکار غانو دمر شور مانو لی دلے چورانوی سڑک او کور مانو لی دلے پخار والے کے دمر زور مانو لی دلے نہ چرتا پارک او نہ چمن لی دلے دے چا نہ چرتا پارک او نہ چمن لی دلے دے چا بخت یو خار دمر نس کور مانو لی دلے بخت یو خار دمر نس کور مانو لی دلے ورانوی سڑک او کور مانول دلے اے پخار والے کے دمر زور مانول دلے پخار والے کے دمر زور مانول دلے چورانوی سڑک او کور مانول دلے چورانوی سڑک او کور مانول دلے پخار والے کے دمر زور مانول دلے پخار والے کے دمر زور مانول دلے
دا خبرونه ما ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و عبدالرحمن صادق سپینغر ستاره امینی سپوږمۍ او حیا اوریاخیل کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دغه دی کابل 4111 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.